خداوند منان میسپاریم. وقت بر شما خوش.
څلور بجې شوې. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل شیبه مخکې له خپلې دندې استعفا اعلان کړه. قدرمن اوریدونکو، د دې او نورو موضوعاتو په اړه په روانه یو ساعته خپرونه کې ځانګړي راپورونه، مرکې او تحلیلونه تاسو ته وړاندې کوو. دا البته دا موضوعات به د راپورونو په برخه کې واورئ، خو له راپورونو مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د عراق صدر اعظم نوري المالکي نن د عراق د روان بحران او جګړو په اړه دوه ساعته خبرې وکړې، او د قاهره یوې محکمې د الجزیرې تلویزیون پر دوو ژورنالیستانو د خبرو د تحریف او له اخوان المسلمین ډلې سره د همکارۍ په جرم اووه کاله د زندان حکم ورکړ. قدرمنو اوریدونکو، نړیوال خبرونه شیبه وروسته وړاندې کیږي. سمدستي صفی الله ستانکزی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
سلام. د خبرونو سره ټکی د انتخاباتو خپل کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل نن په څلورو بجو خپل استعفا اعلان کړه. د امریکا متحده ایالاتونو نړیواله پراختیا اداره وایي په تیرو څلورو کلونو کې 5000 افغان قاضیانو ته په بیلابیلو برخو کې روزنه ورکړې ده. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان له آسیا څخه د اسلامي همکاریو د سازمان د دورې مرستل په توګه انتخاب شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل نن په څلورو بجو په یو کانفرنس کې خپل استعفا اعلان کړه. ښاغلي امرخیل وویل د مملکت د حالاتو د ښوالي او د اعتماد سازۍ لپاره له خپلې دندې څخه په رسمي توګه استعفا اعلان کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون اعلان وکړ چې په 15 ولایتونو کې به د 300 محلونو رای تفتیش او لسره وشمیري. د کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو د قناعت ترلاسه کولو لپاره دا پریکړه کړې ده. د وی د انتخاباتو خپل کمیسیون ټولو کمشنرانو موافقه وکړه چې د غور، پکتیا، پکتیکا، نورستان او خوست په ولایتونو کې به 10% رای تفتیش کیږي او په 100% کې به تطبیقیږي. ښاغلی نورستانی له نړیوالو او کورنیو څارونکو وغوښتل چې د یادو محلونو د رایو د تفتیش لپاره د خپل څارونکي ورولیږي. نورستانی همداراز ویل چې د رایو د نتایجو 95% سیستم ته داخل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو نړیواله پراختیا اداره وایي په تیرو څلورو کلونو کې 5000 افغان قاضیانو ته په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکړې. د دې ادارې مرستیال جیمز هاب د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل د افغانستان په څلورو دېرش ولایتونو کې قاضیان د قانون د حاکمیت برخه کې روزلې دي. د وی په وخت کې 590 قاضیان د افغانستان په محاکمو کې کار کوي. په محاکمو کې د مسؤلیتونو او مثبتو کارونو د زیاتېدو برخه کې پرمختګونه شوي دي. اوس وخت هغوی له معلوماتي ټکنالوژۍ څخه په ګټې اخیستلو سره د قضایي دوسیو د تعقیب په خاطر کار کوي، چې له امله یې په افغانستان کې د عدالت د ټینګښت سیستم په چټکۍ سره پراخ شي. نوموړي ویل د امریکا نړیواله پراختیا اداره له 2010 کال راهیسې د افغانستان د سترې محکمې، عدلي وزارت او لوړو زده کړو وزارت سره مرسته کوي چې په دغه هیواد کې عدلي سیستم پیاوړی شي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان له آسیا څخه د اسلامي همکارۍ د سازمان د دورې مرستیال په توګه انتخاب شوی دی. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه پرس په کابل کې خبري اعلان ته وویل دا پریکړه د اسلامي همکارۍ د سازمان د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دکه په جده کې شوې. ښاغلی مستغنی ویل په دې غونډه کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال حاضر وو. په اسلامي هیوادونو کې د مسلمانانو په ستونزو او سیاسي مسایلو خبرې وشوې. د اسلامي همکاري سازمان تیر کال د سولې علي شورا په همکاري د نړۍ د علماو په ګډون په کابل کې د اسلام او سولې په نوم یو نړیوال کانفرنس جوړ کړی وو. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه په فرشته جلال زید وروړي.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د عراق صدر اعظم نوري المالکي نن سره وکتل او رپورټونه چې دوه ساعته خبرو دوام وکړ. جان کری ویلي چې خبرې مثبتې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته تللی چې د عراق د خاورې بشپړتیا په وروستیو کلونو کې تر ټولو له ستر ګواښ سره مخامخ بلل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به پر عراقي سیاسي رهبرانو د یو پراخ بنسټي حکومت د جوړولو ټینګار وکړ، خو په واشنگټن کې سرچینې وایي داسې ننګرل کېږي چې له صدر اعظم نوري المالکي څخه به د استعفا غوښتنه وکړي. جان کری پرون په قاهره کې ویل واشنگټن غواړي چې عراقیان داسې رهبري غوره کړي چې د ټولو استازیتوب وکړي. د عراق حکومت د اکثر شیګانو په لاس کې دی او اقلیت سنیان ځان منځوي ګڼي. د یو بل خبر له مخې عراقي چارواکي وایي نن د بغداد په جنوب کې د موټرو پر یوه کتار په حمله کې لږ تر لږه 50 زندانیان وژل شوي دي. مسؤولینو ویلي چې په دې کاروان کې بندیان لېږدول کېدل، خو د دې حملې نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د سنی وسلوالو ډله د عراق او شام اسلامي دولت یا داعش د پرمختګ په حال کې ده او د دې هیواد د شمال لویدیځ زیاتې سیمې نیولې دي. داعش ادعا کړې چې د بغداد په لور د حرکت په حال کې دي. د قاهرې محکمې نن د الجزیرې ټلویزیون پر درو ژورنالیستانو د خبرونو د تحریف او لای اخوان مسلمین سره د همکارۍ په جرم اووه کاله زندان حکم وکړ. په مصر کې د الجزیرې ټلویزیون د آسترالیایي خبریال پیټر ګریستي، د مصري الاصل کاناډایي خبریال محمد فاضل فهمي او د باهر محمد پرنیول کېدو په نړیواله سطح انتقادونه سوي او په مصر کې د مطبوعاتو پر ازادۍ د محدودیت د زیاتېدو ویره پیدا کړې ده. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ نن وویل چې پر یوه استرالیایي وګړي د مصر د محکمې لخوا د اوو کلونو زندان دغه حکم سخت ټکان ورکړی دی. دا وایي د استرالیا حکومت د پیټر کریستی په مسله کې پر دې حکم سخت ټکان خوړلی. موږ د دې حکم پر تحمیل خواشینیو او شدت یې متاثره کړیو. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دا حکم د مصر د حکومت د دې مخالفت کوي چې وایي د ډیموکراسۍ پر لور یې انتقالي بهیر پیل کړی. میرمن بیشپ ویل د مصر نوی حکومت باید هغه پیغام ته چې په مصر کې روان حالت یې نړیوالو ته ورکوي غور وکړي. د زیاتو اروپایي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو نن خبرداری ورکړی چې روسیه د اوکراین د حکومت لخوا د سولې د پلان په عملي کولو کې همکاري ونه کړي، د اوکراین په ختیځ کې لاسوهنه بنده نه کړي، بندیزونه به اوربندي زیات شي. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسي مشر کاترین اشتن په لوکزامبورګ کې د اروپا د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې مخکې خبريالان ته وویل: موږ نن سهار د بهرنیو چارو په شورا کې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر پاولو کلیمکین سره چې له اوکراین راغلی ګورو او دا به یو موقع وي چې پر وضعیت او د جمهور رئیس پروشینکو پر پلانونو خبرې وکړي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلت ویلي چې روسیه د شدیدو تبلیغاتو جنگ پیل کړی او که چیرې مسکو د لاره بدله نه کړي د بندیزونو سره مخامخ کېدلی شي. په عین حال کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین د نوي منتخب جمهور رئیس لخوا د یو اړخیز اوربند محتاطانه ملاتړ کړی دی. د اوکراین د ختیځ سیمې خارکیف والی پر خلکو ژغ کړی چې د جمهور رئیس پیترو پروشینکو د سولې د پلان درناوی وکړي. او د ازبکستان د ولسمشر المسین نن مطبوعاتو ته ویلي چې د هغه مور ګلناره کریموه او شپاړس کلنه خورې په تاشکند کې بغیر رسمي ډول په کور کې نظر بندې. د ازبکستان د جمهور رئیس اسلام کریموف المسی کشر کریموف یو ویشت کلن دی او په لندن کې زده کړې کوي او د روسیې یو ټلویزیون ته یې پرون ویلي چې د جنوري یا د فبروري له میاشتې راهیسې یې نه خپله مور لیدلی او نه د خپلې خور سره ژغېدلی. د ازبکستان د جمهور رئیس المسی کشر کریموف ویلي چې د دې کار تر شا د ناڅرګندو او پیاوړو کسانو لاس دی.
زموږ راکله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل نن د عبدالله د پلویانو لخوا لګول شویو تورونو وروسته خپله استعفا اعلان کړه. په همدې حال کې لوی څارنوالۍ د هغو انتخاباتي سرغړونو په اړه چې جرمي بڼه ولري څېړنو ته چمتووالی ښودلی. په نورو موضوعاتو کې د هلمند ولایت په سنګین او نوزاد ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات روان دي. د هیواد ملي امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ د سقوط ویرې بې ځایه بولي.
دونه قوتونه سنگین تطلیلی دی چې مش کولای سو د سنگین څخه په هغه قوتو باندې یو پنځه ولسوالۍ نورې میمایه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کونړ ولایت کې د پاکستانی پوځیانو وروستیو سرغړونو ته به بالمثله ځواب ورکړي. د ازادۍ رادیو په 19 پروګرام نیمه نړۍ کې به په چارو او پریکړو کې له نارینه و سره د ښځو د انډول حق په اړه بحثونه واوري.
هر څونه سخت او مشکل کار کدی کوری او کدی باندی زه خپل په هغه کې اقدام کوم، تصمیم نیسم.
نیمه نړۍ د یو کلی زرغه ګونه ډرامې لیوي بلې برخې سره د خبرونه په دوهمه نیمای کې خبريږي او ردو تیر سره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو زمونږ ټاپ موضوع ته پام وکړئ. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل نن د عبدالله د پلویانو لخوا له لګول شویو تورونو وروسته خپله استعفا اعلان کړه. ښاغلي عبدالله پلویانو تیره ورځ یوه اډیویي پروګرام یا یو صوتی اواز خپور کړ چې په هغه کې ظاهرا ادعا شوې ده چې ښاغلی امرخیل د یو ځانګړي کاندید په ګټه په د انتخاباتو په جریان کې د لاسوهنې هڅه کوله. کابل ته ځو. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال فهیم عابد چې شیبه مخکې د ښاغلی امرخیل مطبوعاتي غونډه یې اورېدلې ده په مستقیم ارتباط همدا شیبه را سره دی. عابد صاحب، څه ډول ښاغلی امرخیل خپله استعفا اعلان کړه او دقیقا علت یې د څه وښود؟
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. امرخیل په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې د هیواد د چارو د لاخه کېدو لپاره د اعتماد فضا د رامنځته کېدو لپاره او د دې لپاره چې خلک زیانمن نشي په رسمي توګه خپل استعفا اعلان کړه. هغه خپل استعفا په دې توګه اعلان کړه:
نن غواړم بهبود د مملکت په خاطر، بهبود د افغانستان د خلکو د ژوند په خاطر، د اعتماد سازۍ د پروسې په خاطر غواړم چې ملي نهادونه ملي پاتې شي د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رهبرۍ په وړاندې باندې د خپلې دندې څخه رسمي استعفا وکړم.
خغلی امرخیل ویلی چې د کم فشار د عمله استعفا نه ده کړې. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یونسوف نورستانی د هغه په استعفا باندې ډیر تاسف خود او وی ویل چې هغه هیڅ چا دې ته نه دی مجبور کړو، د دې نه چا نه دی غوښتي چې استعفا دی وکړي. هغه ویلی چې خغلی امرخیل د ستونزو د نه جوړېدو په خاطر، د خلکو د دارایو د نه لوټ کېدو په خاطر او د استعفا کړی ده، او د ملي منافع په خاطر استعفا کړي، او د هغه استعفا د ټلیفوني خبرو سره چې د عبدالله د پلویانو لوري خبرې شوی وي کوم ارتباط نه لري. وی ویلی چې مونږ ډیر متاسف یو. د ټاکنو خپل کمیسیون رئیس البته ویلی چې مونږ ډیر متاسف یو چې خپل ډیر او تکړه همکار له لاسه ورکو، او له هغه نه یو غوښته چې د استعفا وروسته هم سره لدی چې د کمیسیون کې کار نه کوي، د دې سره د خپل همکاري جاری وساتي.
بله عابد صاحب، د دې معنا خو البته د تاسو ویلې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ښاغلی نورستانی وویل چې دا له د هغه اډیوي اواز چې د ښاغلی عبدالله پلویانو خپور کړی پر ټولنیزو شبکو لږ سره ارتباط نه لري، مګر په جریان کې د مطبوعاتي کانفرنس په خپله له امرخیل نه په دې اړه پوښتنه وشوه که ونه شوه چې دای دا اواز تاییدوي که نه تاییدوي. یعنی دې سوال ته د څه ځواب وویلې؟
بله تکل صاحب، هغه ویل چې دا اوله او اخري توتیا د دې په وړاندې نه و. امرخیل خغلی امرخیل ویلی چې د ټاکنو په ورځ او د هغه وروسته چې د ټاکنو په کمیسیون کې وګمارل شو تقریبا د یو کال په اوږدو کې په دې باندې بیلابیل فشارونه او بیلابیل توتیې جوړې دي. اولې هغه موضوع ته اشاره وکړه چې د ټاکنو په ورځ امنیتي ارګانونو اعلان وکړ چې خغلی امرخیل د ځینې حساسو موادو د انتقال پر مهال نیول شوی او په هغې تور پورې کې دی غوښته درغلی وکړي. هغه ویل چې دا د مخکېنه پلان شوې توتیا و، سر دې چې د کوم ځانګړي چانو می وانه غستو خو ویلي چې ځانګړو امنیتي چارواکو کې په دې انتخاباتو کې به طرفه نه وو او د ټاکنو لپاره مزاحمت کوو او ځین مرکزونه د دوی د لامل تړلې پاتې شو. بیا د دې صوتي پیغام پاره ویلي چې خپور شوی، ویلي چې دا جعلی دی، بالکل ردوی، هیڅ د دې غږ نه دی بلکې دا جال شوی دی او د دې د بدنامول لپاره جوړ شوی. او وی ویلی چې پر دې باندې د ټاکنو په پروسه کې ډیر فشارونه د دین غوښتل شي چې دا باید د نور رای کم کی او د ځانګړي کاندید لپاره 50.5% رای پوره کی. دی ویل چې ماته د موقف وعده راکړل شوی وي، د ډیرو زیاتو پیسو وعده راکړل شوی وي او نور فشارونه را باندې. خو دغه پنه د د افغانستان د ملي ګټو د پاره نه د ازر شوی چې د فشارونو ته تنقیدي او داومني دی ولې چې موږ په داسې وخت کې ټاکنې کوو چې په افغانستان کې حتی اوس هم څوک د خپل نظر د څرګندولو حق نه لري. زورواکان په هر ځکی په ځینو سیمو کې حاکم دي او څه چې خوښه غوړي کوي. دوی چې د کلونو رئیس د ټاکنو په کمیسیون کې کار کوي او په خپل کار ویاړي او د ټاکنو په پروسې باندې په دیموکراسي باندې باور لري او هیڅ وخت داسې کار دی نه دی کړی چې دا په ټاکنو کې او د ټاکنو په نظام باندې د دې بې باوري څرګنده کوي او دا ځان سره خجالت وي. بله
بله عابد صاحب، یو وروستۍ پوښتنه مخکې له دې چې تاسو لاړ شئ، د دې اواز له خپرولو مخکې ښاغلی امرخیل په یوه بله پرده باندې مخکې هم تورونه لګېدلي وو د درغلۍ، چې یو مورد یې د ښاغلي امرخیل او د کابل د امنیه قومندان جنرال ظاهر ترمنځ د لانجه وه چې د رایو رایپانو د انتقال پر مهال ښاغلي ظاهر ادعا وکړه چې دا د یو ځانګړي کاندید په ګټه د ښاغلي امرخیل لخوا د رایو د انتقال هڅه وه. په هغه مسله کې، په هغه رسوایۍ کې دواړه کسان ښکېل وو، هم ضیاءالحق امرخیل او هم د کابل امنیه قومندان جنرال ظاهر. په دې مطبوعاتي کانفرنس کې د ښاغلي امرخیل لخوا د جنرال ظاهر په وړاندې کوم تور ونه لګول شو، یا مثلا لکه څنګه چې د استعفا کړي د هغه د استعفا غوښتنه د دل خوا ونه شوه؟
ښاغلی امرخیل په دې کانفرنس کې د کوم ځانګړي کس نوم وانغسته، خو وی ویلي چې ځینې لوړپوړي امنیتي چارواکي په انتخاباتو کې بې طرفه نه وو، د دې ټاکنو لپاره مزاحمت کوو، خلک د رایو نه محروم کړل او همدغه پیښه چې تاسو یاد کړه دې ته هم اشاره وکړه. وی ویلي چې دا د مخکې نه پلان شوی پیښه وه او دا ټولې هڅې د دې لپاره وي د ښاغلی امرخیل په وینا چې دی بدنامه شي او دا په یو توګه د کمیسیون نه ویستل شي. دوی ویلي چې موږ چې کمیسیون ته راغلي وو، موږ په کمیسیون کې ډېر تغییرات راوړه او دغه تغییرات ځینو خلکو ته خوند ورنکه. هغه ویلي چې یو ورځ په دې کمیسیون کې چې اوس د هغه په وینا ملي دی او د نتایجو ملي مرکز لري او هر څه د څارونکو په وړاندې کېږي، ویلي په دې مرکز کې یو ورځ داسې کسان ناستو چې د ننګرهار رای به په یوې باندې په یوې میز کې باطلولې او د هرات رای به په بل میز کې بل کس په بل باندې باطلولې. خو چې نن دا هر څه بدل شوي دي، اوس یو شفاف میکانیزم رامنځته شوی دی او حق حقدار ته رسیدلې دی او اوس نو هغه پخوانی کیسې د دې په وینا په کمیسیون کې نشته دی چې هر څوک په خپله خوښه د یو سازش د مخې د نورو ولایتونو رایې باطلې کړي او یا د چا رایو ته درناوی ونشي.
ډیر زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال فهیم عابد و چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس ضیاءالحق امرخیل د استعفا په اړه تاسو ته معلومات درکول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ښاغلی امرخیل نن په یو مطبوعاتي غونډه کې شیبه مخکې خپل استعفا اعلان کړه او ویل چې د هیواد د ګټو په خاطر دای نه غواړي چې وروستۍ لانجه کې نور نو ښکېل اوسي او ځکه دای له دې خپلې دندې څخه استعفا کوي. ښاغلی امرخیل هغه اډیو یا هغه صوتي کلپ چې په ټولنیزو شبکو کې خپور شوی او دته منسوب و هغه رد کړی او ویلي دي چې هغه اواز جالي و او د ده استعفا له دې کلپ سره هیڅ راز ارتباط نه لري. په همدې حال کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې که د انتخاباتو د وروستیو شخړو په اړه دوی ته داسې قضیې ورواستول شي چې جرمي بڼه ولري، دوی به یې وڅېړي. لوی څارنوال محمد اسحاق الکونن وویل د انتخاباتو کابل راپورته شوي ستونزې باید په سوله ییز ډول او د تفاهم له لارې اوارې شي. اسدالله لودین په دې اړه نور تفصیل اوروي.
که څه هم د انتخاباتي کمیسیونونو موجودیت د انتخاباتي مسایلو په څیړلو کې د لوی څارنوالۍ صلاحیتونه محدود کړي، خو د افغانستان لوی څارنوال وایي که دوی ته د انتخاباتو په اړه جرمي قضیه راجی شي و به یې څیړي. لوی څارنوال محمد اسحاق لکو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې د انتخاباتو په اړه راپورته شوې شخړې او ستونزې باید د جرګو او مرکو له لارې هوارې شي. نوموړي وویل چې تر اوسه داسې کومه قضیه لویې څارنوالۍ ته نه ده ورغلې چې د انتخاباتو د کارکوونکو او چارواکو جرم ثابت کړي، خو زیاتوي که داسې دوسیه وار شي د قانون په رڼا کې به یې وڅېړي.
دا ستونزې شته، دې ته سیاسي بڼه نه ورکوو بلکې بین الافغاني بڼه ورکوو. تر اوسه داسې کومه موضوع لویې څارنوالۍ ته نه ده راغلې چې جرمي بڼه ولري او تخریبونکې بڼه ولري. کله چې کومه دوسیه جزایي بڼه ولري لکه جعلکاری، تزویر او ګواښ، نو موږ مکلفیت لرو چې له قانون سره سمې وڅېړو.
ښاغلي الکو وویل چې له افغانانو سره نوره د لانجو حوصله نه ده پاتې او باید چې د جمهوري ریاست کاندیدان په خپلو کې سره کینی او د انتخاباتو نتیجې ومني. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تیره چهارشنبه د جمهوري ریاست کاندید عبدالله عبدالله وویل چې د انتخاباتو په دواړو کمیسیونونو بې باوره شوی او له دوی سره یې اړیکې هم ځنډولې دي. د عبدالله عبدالله ټیم په همغې ورځ خپل څارونکي هم د انتخاباتو له کمیسیون او د رایو د جمعبندۍ له مرکز نه راوویستل. عبدالله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق مرخیل توران کړ چې په انتخاباتو کې د بل کاندید اشرف غنی احمدزی په ګټه کار کړی او باید چې دنده یې وځنډول شي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د خپل ادعا د ثبوت لپاره امرخیل ته منسوب داسې غږونه خپاره کړل چې د اشرف غنی احمدزی له ملاتړو سره خبرې کوي، خو خپله امرخیل د ازادي راډیو د خبر له مرکزي څانګې سره په خبرو کې ویلي چې دغه غږونه د ده نه دي بلکې په جعلي ډول جوړ شوي دي. عبدالله عبدالله دغه راز له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان د انتخاباتي لانجې د هواري لپاره مداخله وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وویل چې دوی په دې شرط د دې ستونزې د هواري لپاره اقدام کوي چې د پروسې مشري د افغانانو په لاس کې وي. له دې ټولو سره سره د انتخاباتو کمیسیونونو ویلي چې دوی خپلو کارونو ته د قانون له مخې دوام ورکوي. د کمیسیونونو ویلي چې دروازې په مرکز او ولایتونو کې د کورنیو او بهرنیو څارونکو په وړاندې خلاصې دي او هر څوک کولی شي چې د دوی کارونه وڅاري.
له بلې خوا په کندوز کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر د امنیتي ګواښونو له کبله تړل شوی. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې دوی د عبدالله عبدالله پلویانو لخوا دوی ته ګواښ شوی چې له کبله دوی مجبور شوي دي چې خپل دفتر په دې ولایت کې وتړي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوزه په دې اړه د راپور برابر کړی.
د انتخاباتو د کمیسیون سیمه ییز دفتر د امنیتي ګواښونو له امله تړل شوی دی. کندز کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر چارواکي وایي چې دوی د ټاکنو دفتر د امنیتي ګواښونو له امله تړلی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر رئیس امیر حمزه احمدزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له څو ورځو راهیسې د جمهوري ریاست د نوماند عبدالله عبدالله د پلویانو لخوا ګواښل کیږي. نوموړی وایي چې د امنیتي ارګانو سره یې دا خبره شریکه کړې خو تر اوسه ورته توجه نه ده شوې او ورځ تر بلې دغه ګواښونه زیاتېږي. احمدزی زیاتوي چې د عبدالله عبدالله پلویانو د ټاکنو د سیمه ییز دفتر مخې ته لویه خیمه درولې او له دوی څخه یې غوښتلې چې د ټاکنو کمیسیون بند کړي او زیاتوي چې د دوی د دفتر مخې ته غیر مسؤول وسلوال هم ورغلي.
چې موږ دفتر ته راغلو زما کارمندان مخې ته ودرېدل، وسلوال هم ورسره و، انتصاطات خلک هم و. هغوی ویل چې دفتر نور لاړ نه سي، بله خیمه یې راوړل، هغوی غوښتل چې ودرېږي. په دې زمن کې موږ والي صاحب سره تماس نیولې، قمندان د امنیت سره، والي صاحب او قمندان صاحب امنیت هغې عاجزانه وویل چې یاره تاسو خیر دی، حوصله نه کار واخوئ. نو چون دلته قانون دی، مقررات دی، اصول دی، هغه څوک چې شکایت لري، اعتراض لري، کومه ستونزه لري، شکایتونه کمیسیون جوړ شوی دی د پاره چې هغه تخطیانو تقلبونه مشکلات چې د کمیسیون انتخاباتو پروسه کې پک شوي دغه پایګري.
په ورته وخت کې بیا د کندز د امنیت قومندانۍ ویان سی سرور حسیني وایي چې د دوی امنیتي ځواکونه دا توانایي لري چې د ټاکنو د کمیسیون امنیت په پوره توګه ټینګ کړي. هغه زیاتوي چې دوی هیڅ ډول امنیتي ګواښ نه ویني چې له امله یې د ټاکنو کمیسیون وتړل شي.
بستنې دروازه های کمیسیون انتخابات از لحاظ مشکلات امنیتی ما،
موږ د انتخاباتو د دفتر د دروازو تړل په کلکه ردوو چې ګواکې د امنیتي ګواښونو له امله دغه دفتر تړل شوی وي. دا د هغوی خپلې ستونزې دي چې له خلکو سره لري او دا ستونزه په خپله د انتخاباتو کمیسیون پورې اړه لري. همداراز د کندز والي غلام سخي بغلاني ازادۍ راډیو ته ویلي چې تر اوسه د کمیسیون چارواکو دوی ته د امنیتي ګواښونو په اړه څه نه دي ویلي. بغلاني وایي چې په دې ولایت کې امنیت ټینګ ده او هیڅ ډول امنیتي ستونزې نه لیدل کیږي. بلخوا په کندز کې د ریاست جمهوری د نومان عبدالله عبدالله د دفتر مسؤول سمی ایماغ دا خبره ردوي چې ګواکې د دوی لخوا د ټاکنو کمیسیون سیمه ییز دفتر تړل شوی وي. هغه زیاتوي چې دوی په نوموړي ولایت کې د انتخاباتو له سیمه ییز دفتر سره هیڅ ډول ستونزې نه لري.
ما با کمیسون با فرد کارکنی کمیسون نه دشمنی داریم و نه او را دشمن برای خود خطاب.
موږ له کمیسون سره او د کمیسون له کارکونکو سره دښمنی نه لرو او نه هم هغوی خپل دښمنان ګڼو. د ټاکنو کمیسون دروغ وایي چې موږ به هغوی ګواښلي وي. دوی نه کوم اسناد لري او نه هم کوم شواهد لري. دلته امنیتي ځواکونه شته دي. موږ حتی کومه خرابه خبره هم دوی ته نه ده کړې. کندوز موږ د ټولو مشترکه کور دی. دلته موږ سره ژوند کوو. د یادونه ده چې په کندز ولایت کې د انتخاباتو د شکایاتو کمیسون مشر صبغت الله وفایي هم استعفا ورکړې. د نوموړې په وینا چې ده نشه کولی چې دغه ستره دنده پر مخ بوزي ځکه د ده په کارونو کې لاسوهنې کېدلې. اما دا یې جوته نه کړه چې چا د نوموړې په کارونو کې لاسوهنې کولې چې له امله یې هغه استعفا ورکړه. له دې نه وړاندې په تخار کې هم د شکایتونو د کمیسون یو تن غړي خپله استعفا ورکړې وه. د کارپوهانو په نظر انتخاباتو کې د یو نوماندې رایې د کمبود او د مقابل لوري په رایو باندې د ماسق او اسناد د نشټون لامله چې دغه مامورین هم د یو کاندید طرفدار وو خپل استفاګانې ورکړي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندوز.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ناټو وایي دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو شفافیت ډاډمن شي. د ناټو چارواکو نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې مخکې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر سر راپورته شوې لانجې ته په اشارې سره وویل څومره ژر چې کېدای شي دا ستونزه باید اواره شي. له دې مخکې قدرمنو اوریدونکو، تاسو په راپورونو کې واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل د همدې لانجې له کبله خپل استعفا اعلان کړ. خورځي له نوریاس نوری څخه چې په بروکسل کې لدی جریانه د راپور ورکولو لپاره هلته حاضر دی، وورو چې د ناټو د دفاع وزیرانو او بخښي د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې د لویدیځو هیوادونو چارواکو د افغانستان د انتخاباتو په اړه څه ویلي دي. نوری صاحب،
بلې تکل صاحب، په ناټو کې د امریکا یو لوړ رتبه چارواکی وایي امریکا د افغانستان د ولسمشرۍ د یو مشخص کاندید ملاتړ نه کوي بلکې د دغې پروسې پر شفافیت ټینګار کوي. په ناټو کې د امریکا دایمي استازي ډګلاس لوټ دغه څرګندونې نن د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې د ناټو په مقر بروکسل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. ښاغلي لوټ زیاته کړه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر سر د راپورته شوې لانجې د هواري مسؤلیت په لومړي سر کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونو ته ورلغاړې دی او په دوهم ګام کې نړیواله ټولنه په تیله بیا ملګری په تیره بیا ملګری ملتونه کولای شي د دغې لانجې په هواري کې رول ولوبوي. په ناټو کې د امریکا دایمي استازي له څرګندونو مخکې د دې سازمان نورو چارواکو هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پروسې پر شفافیت ټینګار وکړ. د ناټو چارواکو وویل چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او دا ډېره مهمه ده چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پروسې د شفافیت ډاډ حاصل شي. د ناټو ویاند اوانا لنګیسکو ویل دغه انتخابات دواړو افغانانو او نړیوالو ټولنې ته مهم دي او هم له دې هېواد سره د نړیوالو ټولنې د راتلونکي همکارۍ لپاره. د ناټو چارواکو په دې تاکید وکړ چې هر څومره ژر چې کېدای شي باید د انتخاباتو د پروسې د شفافیت ډاډ حاصل شي ځکه هغه نه یوازې د افغانانو لپاره مهم دي بلکې نړیوالو ټولنې ته هم دا مسله یقیني کوي چې دا هېواد د پرمختګ پر لوري روان دی. د ناټو چارواکو دغه راز په افغانستان کې د ناټو د راتلونکي ماموریت په اړه چې روان میلادي کال په دې هېواد کې د ناټو د محارب ماموریت له پای ته رسېدو وروسته پیلېږي هم خبرې وکړې. ویل ناټو دې ته متعهد دی چې د افغانستان ملاتړ جاري وساتي او د یو قانوني چوکاټ په اساس د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې صلاح او مشورې ورکولو ملاتړ ته دوام ورکړي. په ناټو کې د امریکا دایمي استازي یو وار بیا د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون پر نهایي کېدو تاکید وکړ او زیاته کړه چې متحده ایالات هیله من دی چې د افغانستان نوی ولسمشر دغه تړون ژر لاسلیک کړي.
بله نوری صاحب، ډیره زیاته مننه کوم. دا غونډه څو وخت جوړیږي که په دې اړه هم لطفا د ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي او اصلا پر کومو موضوعاتو بحثونه پکې شامل دي د افغانستان له روانو انتخاباتي لانجو سربیره؟
په پام کې ده چې د ناتو د بهرنیو چارو او دغه راز په ایساف کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران بل سبا یعنی د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې سره راټول شي او د افغانستان پر مسلې خبري وکړي. البته په افغانستان د راتلونکي ماموریت او دغه راز طبعا د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لانجې ته به هم دوی اشاره وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا ته راټولیږي. دا غونډه دوه ورځې دوام کوي او د غونډې په پای کې به هم د ناتو سرمنشي د غونډې د محتوا په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړي. خو تر هغه ځایه چې لیدل کېږي دغه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه تر ډېره د اوکراین د حالات او د عراق د حالات تر اغیز لاندې ده. خو په دې غونډه کې د افغانستان مسلې ته هم په خاص توګه چې اوس په افغانستان کې د انتخاباتو د جمهوري ریاست د انتخاباتو په سر لنج راپورته شوی هم پام اوښتی دی.
ډېر زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو. زما همکار نوریاس نوری و چې له بروکسل څخه یې د ناټو د بهرنیو چارو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې د افغانستان د انتخاباتو د وروستیو لانجو په اړه د لویدیځو چارواکو د څرګندونو جزئیات وړاندې کول. د دې خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو د یو کلی زرغه ګونه د ډرامې یو بل برخه و هم درز د خزو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام